دا مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه یو ځل بیا درته ز بشیر گوا خار کله وایم لکه مخکې مو چې درته ویل په دې غړي کې به ما سره منور شوم یغه به تاسو خبرونه وړاندې کی د لسو څخه تریبو لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو بیل بیل ریپورټونه لرو د سیمې په حالاتو مو خبرو او همداراز د نړۍ په مختلفو مسایلو باندې هم ځینې مطبوعاتي کتنې دراوړو هاول به منور شاه درته خبرونه
د خبرونو سرټکی تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلي دي. د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په همکارۍ سلا شوې دي او د اسلامي دولت د وسلوالو نه رمادي ښار د آزادولو لپاره شیعه ملیشا د دې ښار نږدې پوځي مرکز ته رسېدلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلي دي. د استخباراتي ادارو زرایو بیګام شال ریډیو ته ویلي دغه برید د تخیل زوی نری سیمه کې شوی چې پکې د وسلوالو پټنځایونه په نښه شوي. د چارواکو د وینا تر مخه تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي مشکوک وسلوال ځای دي او که بهرني. دې برید کې د وژل شوو کسانو په اړه رسنیو کې بېلابېل شمېرې مخې ته راغلي خو تر دې دمه یوازې د او کسانو د وجل کېدو تصدیق شوی دی. د یادونې وړ ده چې د تیر خالی په ورځ هم د شمالي وزیرستان په شوال شمه کې ډرون برید شوی و چې پکې د چارواکو په وینا دوه بهرني او درې ځایي وسلوال وژل شوي وو. دا راز په روان کال کې په پاکستان کې تر دې دمه دا شپږم ډرون برید دی. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودرن صالح خان وای په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په وجنه کې د ککړو کسانو د معلومولو او نیولو په لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو پرمختګ کړی دی. نوموړي پرون د کراچۍ د سفر پر مهال د اعلی حکومتي او امنیتي چارواکو سره لیدکاته وکړل. چودرن صالح خان په گورنر هاوس کراچۍ کې د سفورا ګوټ د پیښې په اړه خبریالانو ته وویل
په دې پلټنو کې چې تر اوسه کوم پرمختګ شوی تاسو ته به ووایم چې د پیښې ذمهداران زموږ په فوکس کې راغلي دي. ځینې کسان مو نیولي هم دي خو دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې ووایم موږ اصلي ملزمانو ته رسیدلي یو. تر اوسه چې کومې پلټنې شوي دي هغه ډېرې مثبتې دي.
د یادونې وړ ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کراچۍ په سفورا ګوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي فرقې د څلوېښتو نه زیات کسان په ډزو وژلي وو او یو شمېر نور یې زخمي کړي وو. د سوات د مرکزی ښار منګورې پتا چوک کې نن سهار وختي نامعلومه وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وژلی. په دې پیښه کې یو لاروی هم جوبل شوی دی. د منګورې تاڼې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د احسان الله په نوم دغه پولیس والا باندې هغه وخت وسلوالو برید وکړ چې په یاد چوک کې یې خپلې ذمهوارۍ ترسره کولې. د چارواکو په وینا د پیښې نه پس په دغه سیمه کې پولیس د لټون عملیات شروع کړي. د یادونې وړ ده چې په سوات کې وخت په وخت هدفي وژنې کېږي او ذمهواري یې زیاتره وسلوال طالبان په غاړه اخلي خو تر دې دمه چا د دې برید
د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک شوی چې په نتیجه کې به یې دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو بل سره معلومات شریکوي. په دې حق لپرون د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی مشال ریډیو ته وویل
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسایل خوا یو تفاهم نامه لاسلیک شوی دی او دغه تفاهم نامه اصلي تمرکز یې په همده باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزې ته دوام ورکړي.
نوموړی وایي افغان حکومت تمه لري چې دا وروستی تفاهم لیک به یې د هیواد په امنیت کې ګټور کردار ولوبوي. د افغانستان د غزنی ولایت امنیتي چارواکو تایید کړی دا چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوې ولسوال وجل شوی دی. چارواکي وایي د هلمند د ناوې ولسوال حاجی عبدالمناف خان پرون له کابل نه هلمند ته روان وو چې په لارې یې په ګاډي طالب وسلوالو برید کړی دی. د غزنی د امنیت مشر اسدالله صافی پرون مشال ریډیو ته وویل ولسوال د غزنی نه تیر شوی وو او د وبند ولسوالۍ ساحې ته داخل شوی وو چې طالبان ورته سړک ته راپورته شوي دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمواري منلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ.
د اسلامی دولت د وسلوالو د ولخینا د عراق رمادی خار د خلاصولو د تیاریانو په لړ کې د شیعه ملیشاو په زرګونو جنگیالی د دې خار سره نږدې پوځي مرکز ته رسیدلی دي. یاد خار د روانې میاشتې په 18مه نیټه وسلوالو قبضه کړی و. د عراق وزیر اعظم حیدر علیبادی وړاندې رمادی کې د شیعه ملیشا پر ځای کولو کې په زړه نازړه و، ځکه چې په دې خار کې د سنیانو اکثریت دی. د المبار صوبې د شورا مشر ویلي شیعه ملیشا د دې خار نه خواوشا 40 کیلومتره لرې پرته ده او د حکومت د امر په انتظار ده. د شورا ویلي خواوشا 3000 شیعه جنگیالی به د رمادی هغه ټولې سیمې د اسلامي دولت د وسلوالو نه خلاصوي چې هغوی قبضه کړي دي. په عین حال کې د امریکا په مشرۍ د اتحادیې جنگي جازونو هم د وسلوالو خلاف بریدونه تیز کړي دي. ایران تمه کوي چې د نړیوالو قوتونو سره یې اټمي لوزنامه ترسره شي، نو د تیلو برآمدات به یې په دریو میاشتو کې د بندیزونو نه وړاندې کچې ته ورسیږي. د ایران د تیلو نایب وزیر روخندین جوادی پرون رویټرز خبري ایجنسۍ ته وویل د امید کوي چې د تیلو برآمدات به یې بیا د بندیزونو لګیدلو نه مخکېني سطح ته ورسي. نوموړي زیاته کړه چې په ورځ کې 25 لکه بیرله تیل برآمد کول د دوی هدف و. ایران او نړیوال قوتونه دا مهال د یوې جامع اټمي لوزنامې په هکله خبرې اترې کوي چې په ترڅ کې به د تهران اټمي پروګرام محدود کړی شي او په بدل کې به د ایران نه بندیزونه پورته کړی شي. او وروستی خبر دا چې یوکرین وایي هغه دوه مبینه روسی پوځیان به په رسمي ډول په ترهګرۍ تورن کړي چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس پلوه بیلتون پالو تر څنګه د جنګېدلو پر مهال نیول شوي دي. پرون په کیف کې د یوکرین د امنیتي ادارې مشر خبریالان ته وویل دغه دواړه کسان به د ترهګر جرمونو او ترهګریز فعالیتونو ترسره کول د تورونو سره مخامخ کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
له منور شامو خبرونه اوریدل او اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ بعد د ریپورټونو تفصیل اورو. په شمالي وزیرستان کې یو بل ډرون برید شوی. د افغان چارواکي وایي د پاکستان جاسوسي ادارې سره شوی تفاهم لیک کې د ټریننګ خبره نشته، بلکې د ترهګرو د ځپلو لپاره به یو بل سره معلومات شریکوي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې دغه چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي، دغه مسله واقعیت نه لري.
د قبایلي سیمو مشرانو یو ځل بیا د FCR قانون د ختمولو غوښتنه کړې.
موږ باندې کوم نظام دی، کوم ته چې FCR وایي که دا بهترین نظامي، دا ډېر ښکلی نظامي، نو دا ښکلی نظام زموږ د 1 کروڑ یا د 1.2 کروڑ قبایلو دپاره ولې دی؟ دا د ټول ملک دپاره ولې نشي کېدی؟
او د ګړۍ په اخره کې به پام کوه اونیزه تنزیه خپرونه اوري.
زکه هم غوړ جبه او چالا کوم خوار چوکی داری کی به د شپې نوی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو لومړی رپورټ ته ورځو. شمالي وزیرستان کې د دې میاشتې په دوهم ډرون برید کې تیره شپه لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په دته خېلو کې شوې د حمله د روان کال شپږم ورته برید دی چې قبایلي سیمو کې کیږي. یاد دې وي چې ډرون بریدونه له 2 کلونو راهیسې روان دي چې پکې د القاعده وسلوالې ډلې او تحریکي طالبان پاکستان ځینې مشران وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ ضرب عضب پوځي عملیات هم روان دي. پړی د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
دولتي چارواکو په وینا قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې 13 شپه امریکایي ډرون برید کې 3 مشکوکه وسلوال وژلې شوي، چې د دوی په وینا ډرون جازونو د داخلو کې د وسلوالو پر پټنځای 2 میزایل داغلې دي. چارواکي وایي ډرون برید شمالي وزیرستان د تاخیل زوی نرای سیمه کې شوی. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون برید پخلی وکړو او وی ویل بے پایلوټ الوتکو د تاخیل زوی نرای سیمه کې د وسلوالو په ټنځای په نخه کړي او درې مشکوکه وسلوالي وژلې دي. چارواکي وایي دا معلومانه ده چې وژل شوي وسلوال مقامی دي او که بهراني وسلوال دي. زنا رسنۍ د وژل شوو وسلوالو شمیره جلا ښیي، خو د مشال رادیو زرایو د وژل شوو شمیره درې ښودلې. د چارواکو په وینا دې نه وړاندې د تېرې شنبې په شپه هم شمالي وزیرستان شوال کې ډرون جازونو د وسلوالو پټنځای په نښه کړی و، چې د دوی په وینا دوه غیر ملکي او درې مقامی وسلوال یې وژلي ول. روانه میاشت کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی، او روان 2015 کال کې د ډرون جازونو لخوا دغه شپږم برید ترسره شو، چې د مشال شمیرې تر مخه یو په سویلي وزیرستان او 15 په شمالي وزیرستان کې شوي. شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو وروسته میرانشاه او میرعلي ټولو سیمو نه خلک کډه شوي. نو د څېړونکو په وینا وسلوال هم پاک افغان پولې ته نږدې غرایزو سیمو ته منتقل شوي، چې د هغې وروسته د ډرون بریدونو هدف هم اوس دغه غرایزې سیمې ګرځېدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
حجره
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبرو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار خان وایي د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې چې ضرب عضب عملیات یې شروع شوي، تر اوسه پورې 10,000 کاروایان شوي چې پکې خواوشا شپږ 1,500 مشکوک کسان نیول شوي دي. نوموړی دا خبرې پرون کراچۍ کې وکړې. ویل چې سره له دې چې تېره هفته دغلته له 40 زیاتو اسماعیلیه شیهو تر وژنې وروسته د سند صوبې پر وزیر اعلی سید قایم علی شاه په خپل کار کې د غفلت عمله ډېر تنقید شوی، خو د وزیر اعلی په کارکردګۍ خفه نه دی. په دې اړه د ظفر کریمی رپورټ اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان ویلی د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس ترسره شوې حملې ذمہ‌دار د دوی په نظر کې دي، او په دې لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو د مثبت اړخ څخه پلټنې شروع کړې دي. چودری نثار د دغې حملې په شپږمه ورځ پرون کراچۍ ته راغلی و. نوموړی په دې موقع د رینجرز واک د سرتیرو له مشر، د سند صوبې له اعلی وزیر، گورنر او له نورو لوړپوړو چارواکو سره بېلابېلې غونډې لرلې. په گورنر هاوس چې کې د یوې غونډې وروسته تېر ماښام خبري غونډې ته چودري نثار وویل، پر اسماعیلیانو د ترسره شوي برید څو اړخونه دي، او دوی له دې ټولو اړخونو د دې کیس پلټنې کوي. په دې پلټنو کې چې تر اوسه کوم پرمختګ شوی، تاسو ته به ووایم چې د پیښې ذمهداران زموږ په فوکس کې راغلي دي. ځینې کسان مو نیولي هم دي، خو دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې ووایم موږ اصلي ملزمانو ته رسېدلي یو. تر اوسه چې کومې پلټنې شوي دي هغه ډېرې مثبتې دي. نوموړي وویل تحقیقاتي ادارې په دې برخه کې کار کوي، او که دوی ته وخت ورکړل شي نو هغه څوک چې په دې پیښه کې ککړ دي هغه به معلوم شي. نوموړي وویل د ګل په ورځ په ترسره شوو غونډو کې یو شمیر اهمې فیصلې شوي، او د کراچۍ اپریشن به جاری وي. هغه وویل د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د اپریشنونو له وجې امنیتي حالات تر ډېره بریده ښه شوي دي. دی وایي که د کراچۍ حالات دي یا د بلوچستان او په تېره بیا د کوټې حالات او یا هم د ټول ملک صورتحال دی، په دې کې ښه والی راغلی دی. هغه عناصر چې په دې بدمنیو کې لاس لري، ځینې وژل شوي، ځینې تښتېدلي، او ځینې لا هم زموږ په کلیو او ښارونو کې پټ دي، خو د دوی په خلاف په هر ځای کې عملیات هم روان دي. چودری نثار وویل د ترهګرۍ په خلاف جاری جنگ اوږد جنگ دی. دا جنگ د تیرو 14 کلونو راهیسې روان دی، خو د دوی حکومت د ترهګرۍ د ختمولو صحیح علاج شروع کړی دی. داسې کوششونه د دې نه مخکې کوم حکومت نه دي کړي. چودری نثار وایي دا څه آسان جنگ نه دی، او نه دا څه د کرکټ 40 اوریزه یا 50 اوریزه مقابله ده. پاکستان د تیرو 14 کلونو راهیسې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ اخکار دی. د دې نه مخکې حکومتونو دې لوړ ته توجه نه ده ورکړی. د کورنیو چارو مرکزی وزیر زیاته کړه، تیر کال د جون د میاشتې راهیسې امنیتي ادارو د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس نږدې 10,000 اپریشنونه کړي، چې په ترڅ کې یې له 6,500 څخه زیات مشکوک کسان نیول شوي دي. د هغه په وینا په نیول شوو کسانو کې ځینې ممکنه ترهګر هم شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
اردوونکو اوس له کابل یو رپورټ دراورو د 2006 او 2009 کلونو ترمنځ د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت او د پاکستان د جاسوسي ادارې آی ایس آی ترمنځ شوي تفاهم لیک پشان دواړو خواوو یو بل دغه سې موافقه کړې ده. افغان چارواکي وایي د مطبوعاتو هغه رپورټونه غلط دي چې په کې ویل شوي آی ایس آی به د افغان جاسوسي ادارې کارکوونکو ته ټریننګ ورکوي. چارواکي دا هم وایي د تفاهم لیک کې یوازې د ضرورت په وخت د جاسوسي معلوماتو شریکول شامل دي. په دې اړه د اجمل تورمان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسي جرګه د پاکستان د استخباراتي سازمان آی ایس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لاسلیک شوی تفاهم لیک انتقادوي او اړوند چارواکي په دې برخه کې وضاحت ته غواړي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ کومه خبره نشته. د افغان ولسمشر ویان اجمل عابدي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په دې اړه په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه تفاهم لیک تر ډیره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د اطلاعاتو شریکول دي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې داغي اول ته خبره پدې وشو چې ګویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا آی ایس آی د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي، دا خبره قطعا شایع ده. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوي شي چې د تروریزم په مقابل کې کوي کې ځکه د افغانستان او پاکستان مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوي شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه وکړي.
خو د افغانستان ولسی جرګوي په دې اړه اړوند امنیتي مسولین باید ولسی جرګې ته ځواب ووایي. دغه موضوع د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوه او د غونډې مشر لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر د کورنی امنیت، دفاعي چارو او نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه اړوند امنیتي مسولین ګډې غونډې ته اسه جواب کړي.
د نړیوالو چارو کمیسون، د داخلي امنیت کمیسون او د دفاعي چارو کمیسون دی د وضاحت په خاطر د تړون د امضا د اهدافو د بیان او وضاحت په خاطر مربوطه امنیتي مسؤلین مشترک غونډه ته استجواب کړي او په اخر کې دی خپل رسمي گزارش کالار ته وړاندې کړي.
درپورن لمخې دغه سند کابل ته د پاکستان د پخواني جمهور رئیس آصف علي زرداري تر سفر دوه ورځې مخکې کابل ته د نوموړي سازمان د رئیس رضوان اختر د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیز این بشت گردی مکمل ختم
افغانان چون بی شک چون
زینر دیر سخت روانی تیران یا هر چکلی
دوست مکان مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ترنا لاندې بحث چې سبا یې اوریدل شي، یعنی د چهارشنبه شروع پورز او همدارز د زیارت پورز باندې هم تاسو ته تکراری خبرېږي. په دې خبرونه کې تاسو ته د ورځې په تودو موضوعاتو باندې د مختلفو څېړونکو خبرې درورول کېږي او بحث یې په اړه باندې کېږي. له مشال ریډیو څخه تاسو نورې اونیزې خبرونې هم اوریدل شي او موږ ته یې په اړه باندې خپل نظر هم ویلې شي. اوس یو رپورټ ته بیرته ورګرځو. که څه هم د قبایلي سیمو زیاتره اوسیدونکي او مشران غواړي چې د پاکستان د نورو برخو په څیر دلته هم جمهوري عدالتي او قانوني نظام راشي، خو د دوی په خبره ځینې مشران او حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو لپاره د دغه نظام بدلیدل نه غواړي. ځینې څېړونکي بیا دا وایي چې بعضې قوتونه تر هغو په قبایلي سیمو کې موجوده نظام ساتل غواړي تر څو چې دوی ته په افغانستان کې د لاسوهنې ضرورت وي. په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سي آر قانون د له منځه وړلو لړکې څه خنډونه دي او د قبایلي سیمو لپاره قوانین ولې د نور پاکستان په شان نه دي؟ په دې اړه د اسرائیل مومند رپورټ اورو.
الوداع الوداع
الوداع
دا آوازونه د هغه مظاهرې دي چې د مئی په 18مه د قبایلي سیمو سیاستوالو مشرانو په خبر ایجنسۍ کې د اف سي آر قانون خلاف کړې وه. د مظاهرې یو مشر او د باجوړ ایجنسۍ نه د خامې اسمبلۍ پخوانی غړي اخونزاده چټان نن مشال لوته وویل چې ځینې مقتدره قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې نافذ اف سي آر قانون ختم شي او هغه سي نظام راشي لکه څنګه چې د هیواد په نورو برخو کې دی.
موږ باندې کوم نظام دی کوم ته چې اف سي آر وایي که دا بهترین نظامي دا ډېر ښکلی نظامي نو دا ښکلی نظام زموږ د 1 کروڑ یا د 1.2 کروڑ قبایلو دپاره ولې دی؟ دا د ټول ملک دپاره ولې نشي کېدی؟ او که چېرته دا نظام خراب نظام دی نو بیا دا د صرف په قبایلو باندې زموږ څه قصور څه ګنا دا چې کوم وجه دا کوم وجوهات دي چې دا نظام صرف زموږ لپاره نه ښودل شوی دی. خو کله چې موږ دا مطالبه کړي نو موږ ته دغه جواب میلاویږي چې مقتدر قوتونه وایي چې دا نظام به تاسو لا په حال نه چړي.
بلخوا د قبایلي سیمو پخوانی سکتر محمود شاه وایي دوی په خپل وخت کې هڅه کړې وه چې په قبایلي نظام کې پرله پسې اصلاحات وکړي خو بریالی نه شو. د ده په خبره په قبایلي سیمو کې په یو ځل نه بلکې پرله پسې نظام بدلېدو ته اړتیا ده.
اگر جستاسو یاد شي نو موږ کونسلرز جوړ کړي وو پولیس سټېشن چې موږ ورته امنیتي قوت وایي په فاټا کې د هغې هم شروع کړو د هغې امنیتي چوکو جوړولو کوشش هم کړو او بیا بل ګورنر راغی او ټول نظام واپس کړ.
په پېښور کې د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي کله چې په 19مه پیړۍ کې انګریز سامراج د پښتنو له لاسه تنګ شو نو هغو د خپلو ګټو او د پښتنو د کمزوري کولو لپاره پر دوی اف سي آر قانون نافذ کړو. د ده په خبره یاد قانون د پښتنو د کلتور اسلام او جمهوریت ضد دی. نوموړی وایي د اف سي آر په قانون کې چې کومه خبره ده چې د یو تن په ګناه کې به د هغه ټولې قبیلې ته سزا ورکړل کېږي نو د دې اجازت هېڅ یو مذهب یا کلتور نه ورکوي. همدارز خوزاده چټان وای په قبایلی سیمو کې د چباندې یوې صدې رئیس نافذ اف سي آر قانون دوی ته لوی تاوان رسولې.
نن که ته وګوري د ټولو نه زیاته دهشتګردي چې کومه ده په قبایلو کې ده. نن که تاسو وګورئ په قبایلو کې د جنکو تعلیم 3% دی او د هلکانو په تعلیم 11% دی. څومره تبعی سره چې موږ مخامخ یو څومره چې موږ د نور پاکستان د خلکو نه وروسته پاتې یو موږ د دې ټول ذمہوار چې کوم دی دغه اف سي آر نظام ګڼو.
خو د سیمه ایزو او سیاسي چارو کارپوه پاسیا پټک وایي تر څو چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې مثبت بدلون نه وي راغلی نو تر هغو ځینې قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې د ملک د نورو برخو په څیر جمهوري عدالتي او قانوني نظام راشي.
څو پورې چې په افغانستان کې لوبې نه بندوي هغه پورې خو بیدا بار نه ده چې قبایلو کې فاټه کې خلک ناست وي او موږ وس نه رسېږي او هغه دا کوي او هغه کوي. څو پورې دا لوبې روانې دي که نه دي چې کومې دا د انګریز د وخت نه چې کومې لوبې دي چې ګریټ ګیم ورته وایي لوی لوبې او وړې لوبې چې دا یې بس کړې نه وي هغه پورې به دوی دغسې نظام جوړ ساتي. که افغانستان کې خبرې سمعي نو بیا به
مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د پاکستان له مرکزي حکومت سره هم خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د پاکستان پخوانی حکومت قبایلي سیمو ته د سیاسي اکټ د غزولو وروسته په دغه سیمه کې د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکړې وه او دارنګ په لومړي ځل د سیاسي ګوندونو پر اساس انتخابات ترسره شو. خو د حکومت په وینا د امنیتي ستونزو له وجې په سیمه کې په مکمله توګه سیاسي اصلاحات نشي کولی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو تیر شو ایسن نری دل بس دغه مڑی مراد
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لجوان د سر نست
دا غلط فهمی ده چی پم ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کم ده ختمیږي دا د سولې आवाज ده ادم تشدد आवाज
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطر تابوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دې خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای او د خبر انتظامی چارواکي وایي چې د باړې د کاخیل قام د ستنېدو د لړۍ د مکمل کېدو نه وروسته د نورو قومونو د بې ځایه شو خلکو د واپسۍ اعلان هم کړی دی. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو او دا به پکې واورو چې آیا خلک د دغو ادارو له کارونو خوشحاله دي او دوی ته یې پوره سهولتونه ورکړي او کنه.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداره اف ڈی ایم او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړې د کاخیلو قوم د کډوالو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده او د رواني میاشتې یعنی د مئی په 13مه او 19مه نیټه به ملک دین خیل، د مئی په 6مه او 21مه به کمر خیل او د مئی په 22مه او 23مه به زخه خیل او د مئی په 25مه به بر کمبر خیل خپلو کورونو ته ستنه وی او د باقی پاتې قومونه به د مئی په 26مه او 28مه نیټه خپلو کورونو ته لیږي. دوی وایي چې دې قومونو لپاره د باړې کاخیلو په میلوړ سیمه کې د ستنېدو امدادي مرکز خلاص کړی دی، چرته نه شي دې کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي او مالی مرستو لپاره موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ ورکولی شي. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باړې د کډوالو دستنیدو او هلتا د بیا بحالی د کارونو په حق له مشال ریډیو ته وای
او د دې واپسې عمل سره څومره هم سہولیات د په هغه علاقې کې موجودی دغه بحاله کار هم د گورنر خیبر پختونخوا سپیشل ریسټوریشن اف سرویسز پروګرام لاندې شروع کړی شوې دي چې په پیله مرحله کې مونږه سکولونه، هسپتالونه، بجلی او بو نظام په هغه کم از کم سرویس ډیلیوري لپاره مونږه بحال کړ او سره دینه بعد به تد تعمیرینو د دوباره د سکولونو د هسپتالونو چکم وران شوې دي دغه جوړولو یو باقاعدہ پروگرام هم شروع کیږي اور سره دلته وران چکم کورونا دی خلکو د اغه سروې هم ان شاء الله د 20 مہینہ مخکې په یو کمیټه صورت کې هغه به هم شروع کیږي.
او د باړې سیمې او مشر سہیل احمد پردای د ستنې دون پس د باړې د خلکو د وسنی حالت او ستونزو پاړه وای
په لوکو کې مشکلات دي، بیا ډیر خلک چکم کورونا له لوړ شي د غټولو اخ پروسس نه تیر شي او غیر رجسٹریشن وشي نو کورونا نشته کاغشتا ټول ورون شوی نه دي خو چې خلکو پکې ژوند نه دی کړی نو هغه منداسن د استعمال نه وتلی دي. په لوکا کې نه سکول شته، اوس پر ټینټونه خو لګولې دي خو په هغو کې هغه سہولیات چې کم پکې پکور دي آ پکې نشته، نو تکلیفات انتهایی زیاتی خو دغه ټولو باوجود خلک دا برداشت کوي او خوشحال دي او هغه وی چې مونږ یو نوې زندگی سٹارټ شوې ده.
یا د دې وی چې د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د تیرې اوږدې مودې رئیس د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو. د زیمبابوې کرکټ ټیم پاکستان د بدا سال کې بیګا ورسی چې په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان له کرکټ ټیم علاوه هیڅ کوم بل بهرنی ټیم د غلطه د امنیتي ستونزو له وجې نه و ورغلی. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو. دا به هم پکې واورو چې زیمبابوې ټیم به په کومو ځایونو کې څومره میچونه کوي.
د پاکستان کرکټ بورډ په وینا چې د زیمبابوې کرکټ لوبډلې لپاره سکیورټي انتظامات سخت کړي شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ ویان امجد حسین اوویل چې سکیورټي لپاره انتظامات د پنجاب صوبې انتظامیه، پولیس او استخباراتي ادارو کړي دي. د ده په وینا چې تېر ورځې په شان نن هم قذافي سټیډیم کې سرچ اپریشن شوی دی.
پاکستان کې چې کوم د امنیت مجموعي حالت دی نو د هغې په تناظر کې مونږ سکیورټي انتظامات سخت کړي دي او پولیسو او نورو ادارو ډېر په موثره توګه سکیورټي انتظامات خپل کړي. اوس هم موږ د سټیډیم سرچ اپریشن وکړو او دا پرون هم شوی چې حالات خراب نشي. د سټیډیم خوښه علاقې تړل شوی دي او یو تن هم ورته داسې نشي تلی راتلی.
د پاکستان کرکټ بورډ په وینا چې په وړومبۍ مرحله کې به دوه ټی ټوینټي یا شلو ورځ په 22م او 23م مې او بیا به په دویمه مرحله کې په 26م، یو کم دیرشم او په 1.5م مې ونډه یا یو ورځنۍ لوبي وي. دا ټول میچونه به د لاهور قذافي سټیډیم کې وي. دا شان به پاکستان خپل جوابي دوره د روان کال په اگست میاشت کې کوي. د ذکر ده د کرکټ نړیوال کونسل د سکیورټي حالاتو له وجې پاکستان او زیمبابوې ترمنځ میچونو لپاره خپل امپایرز او میچ ریفری د لیګلو نه انکار کړی وو او پاکستان ته یې مشوره ورکړی وه چې مقامي امپایرز او ریفری نه د کار واخیستی شي. د پاکستان کرکټ بورډ هم تېره ورځ د مقامي امپایرز او ریفری اعلان وکړو. په دې کې به علیم ډار، احسن رضا، شوزب رضا او د زیمبابوې رسل ټیفن شامل وي. پاکستان کې نړیوال کرکټ کرکټ بحالې په اړه د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی جاوید میاداد وایي غټه خبره دا ده چې یو ډله پاکستان ته میچونو لپاره را روانه ده. جاوید میاداد په وینا هیله ده د زمبابوې ټیم چې کله واپس لاړ شي نو هغوی به پاکستان سیکیورټي او د کرکټ مینهوالو په اړه نړۍ ته خپل ښه تجربې وړاندې کوي. دی وایي
د پاکستان حالاتو په اړه جج به همدا ډله وي چې خپلې تجربې به نړۍ ته وایي او موږ لا ښه خبره دا ده چې کم از کم یو لوبډله راغله او لوبه کوي او امید کوم چې د بهر ملکونو ډلې دې پاکستان ته راشي کوم چې موږ غواړو چې پاکستان کې خپل کرکټ بحاله شي.
د ذکر ده تیره هفته د زمبابوې کرکټ بورډ پاکستان ته خپل راتګ په اړه د پاکستان کرکټ بورډ ته خبر ورکړی و او ویلي و چې ورته حکومت لخوا اجازه ترلاسه شوې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو اورې له رابع اکرم خان مو رپورټ واره د خبرونې نیمې کې له منور شاه د خبرونو لنډې زور
پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلي. د استخباراتي ادارو چارواکو بیګام شال ریډیو ته ویلي دا برید چې د تخیل زوی نری سیمه کې شوی پکې د وسلوالو پټنځایونه په نښه شوي دي. د تیر خالي په ورځ هم د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید شوی و چې پکې د چارواکو په وینا دوه بهرني او درې ځایي وسلوال وژل شوي وو. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودلی صالح خان وای په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په وجنه کې د ککړو کسانو د معلومولو او نیولو په لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو پرمختګ کړی دی. نوموړي پرون د کراچۍ د سفر پر مهال د اعلی حکومتي او امنیتي چارواکو سره د ملاقاتونو نه پس خبریالانو ته وویل د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو له وجې امنیتي حالات ښه شوي دي. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک شوه چې په نتیجه کې به یې دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو بل سره معلومات شریکوي. په دې هکله پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدي مشال لري ته ویل افغان حکومت تمه لري چې د دې ګام په نتیجه کې به یې د هیواد امنیت پر ځای شي. د افغانستان د غزنی ولایت امنیتي چارواکو تایید کړی چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوې ولسوال وجل شوی دی. چارواکي وایي حاجي عبدالمناف خان پرون د کابل نه هلمند ته روانو چې په لارې یې په ګاډي وسلوالو برید کړی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمواري منلې ده. د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه د خلاصولو لپاره د شیعه ملیشاو په زرګونو جنګیالي د دې ښار سره نږدې پوځي مرکز ته رسېدلي دي. یاد ښار چې پکې سنیان په اکثریت کې دي د روانې میاشتې په 18 نیټه وسلوالو قبضه کړی دی. او یوکرین وایي هغه دوه مبینه روسي پوځیان به په رسمي ډول په ترهګرۍ تورن کړي چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس پلو بیلتون پالو تر څنګه د جنګېدلو پر مهال نیول شوي دي.
لمنور شامو د خبرونو لنډی زوري د اوریدونکو وسم زمو همکار احمد الله تاسو له اسلام آباد د پاکستان د زینو رسپانو د اداري غټی کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د تنظیم اتحاد امت د انتظام لاندې شیخ الحدیث کانفرنس کې شریک 200 مفتیانو او عالمانو په اجتماعي شری اعلامیه کې ځانوجون کې حمله حرامي وګرځولې. ورسپانه لیکي چې د ملک د دې مفتیانو او عالمانو د فتوا د قدر وړ ده چې پکې د ترهګرۍ خاتمه لپاره د عالمانو د مکمل مرستې اعلان هم کړی دی. ورسپانه لیکي چې د اولس د ځان او مال تحفظ کول د حکومت آئینی فرض دی خو بدقسمتۍ نه حکومت په صحیح توګه خپل فرض پوره کولو کې ناکامه دی. نو د ملک د دې مفتیانو او عالمانو لخوا د ترهګرۍ په ضد بیانونه ورکولو له وجې نه صرف په ملک کې ترهګرۍ کمیدی شي بلکې اولس کې آگاهي هم راتلی شي. وحدت ورسپانې خپله اداریه هند سره په اړیکو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د دې حقیقت نه باوجود چې هند پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي حکومت د هند په ګډون د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف هند سره تعلقات ښه کولو لپاره د نریندر مودي د سوګند پورته کولو دستوره کې ګډون کړی و او کچری هند له لورې هم پاکستان سره د خپل منځي اړیکو د ښه والي په غرض دغه شان ګامونه اخیستل شوی وي نو یقینا چې ورسره د څو لسیزو راهسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکې د ښه والي په لور تللی شوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکرات شروع کولو سره هواریږي. نو هند د مذاکراتو پیل کولو په اړه خپله منفي رویه پرېږدي او د مثبت سوچ سره په سیمه کې د امن په خاطر پاکستان سره د خبرې اترې پیل کړي. مشرق ورځپاڼې خپله اداریه په فاټا کې د مدرسو په رجسټریشن لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د دینی مدرسو د رجسټریشن خبرې د یوې مودې راهسې کېږي، خو په دې نږدې ورځو کې شوې د یوې سروې تر مخه قبایلي سیمو په 409 مدرسو کې 204 داسې دي چې تر دې دمه یې رجسټریشن نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي چې په دې 409 دینی مدرسو کې قریبا 200,000 پورې طالب علمان صرف دینی تعلیم حاصلوي. حکومت له پکار دي چې دې طرف ته توجه ورکړي، نه صرف د پاتې مدرسو رجسټریشن وکړي، بلکې د طالب علمانو ته د دینی تعلیم سره سره د عمومي تعلیم بندوبست هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژۍ یوې لویې کمپنۍ اگزایټ په اړه لیکلي چې دغه کمپنۍ د آنلاین یا پر انټرنیټ د جعلي پوهنتونونو د زده کړو د چل د لارې میلیونونو ډالر درغلي کړی ده. دې کمپنۍ د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د افغان حکومت په وړاندې امنیتي چیلنجونه ډېر شوي دي، خو امنیتي ځواکونه ډېر کوشش کوي چې خپله خاوره له ترهګرو وساتي. د دوړو مقالو غټکی اور نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې له کراچۍ څخه د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژۍ اگزیکټ کمپنی د خواوشا 2000 کارکونکو په مټ خپل کاروبار پر مخ بیایي. دا کمپنی هر کال د انټرنیټ له لارې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو په نوم جعلي سرټیفیکټونه او ډیپلومې ورکوي او په دې توګه میلیونونه ډالر ګټي. د ورځپاڼې په خبره اگزیکټ کمپنۍ د مختلفو سکولونو یا ښوونځیو او پوهنتونونو 370 ویب پاڼې جوړې کړې دي. دا ویب سایټونه ډېر ښکلي ښکاري او د نرسنګ او انجینرۍ په شمول په بیلابیلو موضوعاتو آنلاین یا د انټرنیټ د لارې ډیګري ورکوي. دوی د خپلو دې تش په نامو پوهنتونونو لپاره تشهیري ویډیو هم جوړې کړې چې پر انټرنیټ پکې خلک داخلو ته هڅوي. نیویارک ټایمز لیکلی چې دې ویډیوګانو کې ښکاره کېدونکي پروفیسران او زده کوونکي اصلي نه بلکې ټول اداکاران دي. لیکوال لیکي چې په یوه ویډیو کې یوه ښځه زده کوونکي د نیوفورډ په نامه پوهنتون ته راغواړي او وایي چې د انټرنیټ له لارې د نړۍ مشهوره پوهنتون لري، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې دا هر څه د یو سراب په شکل دي. د ورځپاڼې په وینا چې پر دې ویب سایټونو موجود تصویرانو کې راڅرګندېدونکي پوهنتونونه او ټولګي یا کلاسونه وجود نه لري او یوازې تصویرونه دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو پر عملیاتو مقاله لیکلې. په لیکنه کې راغلی چې د پسرلنیو جګړو د شروع کېدو سره لږ تر لږه د افغانستان په لسو ولایتونو کې جګړې شروع شوې دي. د نښتو په خلکو کې نا ارامي او دا پوښتنې پیدا کړي چې آیا افغان ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. د ورځپاڼې په خبره د تشدد د زیاتېدو وجه د جګړې پراخېدل دي چې د 1,04,000 افغان پوځیانو پر ضد روانه ده. د دې لامل دا دی چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ عملیاتو وسلوال له دغه ځایه بې ځای کړي دي چې اوس د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان کې د پټن ځایونو په لټه کې دي. دغه کار د کابل خواوشا امنیتي ستونزې جوړې کړې چې د افغان حکومت لپاره یې آرام کول یو لوی چیلنج دی.
خبرونه او
فریادونه
لکه چې تیر دې نه باسي.
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مریض صاحب نور جوړونګانو
بس. اوه هوی هوی خدر ته وای دی میو چې پام کو.
د مشال رادیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری. د افغانستان د ننګرهار ولایت د جلال آباد او تورخم ترمنځ د غزیدلی سړک دویم لاین د پاکستانی او افغان چارواکو لخوا پرون افتتاح شو. دا سړک تر دې مخکې هم څو واره افتتاح شوی دی، خو بیا په کار د ځینو وجوهاتو له امله بند شوی و. دا ځلې چارواکي وایي چې هیله یې دا ده چې په یو کال کې دننه دننه د جلال آباد او تورخم ترمنځ دا سړک جوړ شي. پړی د شاه محمود شینواری رپورټ.
افغان او پاکستانی چارواکو یو وار بیا د جلال آباد تورخم سړک د دویم لین کار پرانیسته وکړه. په دې پرانیست غونډه کې له پاکستانه د راغلي پلاوی مشر میجر افضل رسنیو ته وویل چې دا ځل یې په عملي ډول د دې سړک د جوړېدو پرانیسته وکړه چې په کال دننه کې به یې چارې بشپړې شي. نن د دې سړک کار د دویم ځل لپاره شروع کیږي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکو لس دولس میاشتو کې به د دې سړک کار بشپړ شي. کله چې د پاکستان لوی دریسیز رایل شریف تیره اونۍ کابل ته راغلی و، له هغه طرفه ماته هدایت وشو چې پر دې سړک ژر تر ژره کار شروع او مکمل یې کړی. بل خو د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال ډاډ ښکاره کړ چې دا ځل به د دې سړک چارې له ستونزو سره نه مخ کیږي، او زیاته یې کړه چې خپل امنیتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې د سړک د کارکوونکو امنیت خوندي کړي.
ټول امنیتي ارګانونه دلته حاضر دي، دوی به د امنیت په برخه کې انشاءالله همکاري کوي. په مجموع کې موږ انشاءالله په دې برخه کې لاره کې هیڅ مشکل نه لرو.
د ټولګټو وزارت د ساختماني چارو مرستیال نورګل منګل په یاده سیمه کې رسنیو ته وویل چې دا مهمه ترانزیتي لاره ده، خو د دې تر څنګ دوی په پام کې لري چې د تورخم له لارې تر کراچۍ بندره پورې د ریل ګاډي پټلۍ هم تیره کړي.
موږ غواړو چې په آینده کې د ریل ګاډي پټلۍ د پاکستان جلال آباد ته راسي او جلال آباد ته بلاخره کابل ته ولاړ شي، او همدارنګه د کراچۍ بندر هم له دغه لارې نه وتړل شي.
نه یوازې د جلال آباد تورخم سړک کار په ټپه ولاړو، د دې تر څنګ په جلال آباد کې د ګردو شفخانه چې د پاکستان لخوا تعمیراتي چارې پخوا رغول شوي وي اوس د خرابېدو په حال کې ده. دا چې د پاکستان هیواد دې شفخانې د فعالېدو په اړه څه تصمیم لري، په افغانستان کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین وویل چې په دې اړه یې د ننګرهار روغتیايي چارواکو سره خبرې شوي، او په نږدې وخت کې به یو شمېر ډاکټران د زده کړې لپاره پاکستان ته واستوي.
تاسو ته پته ده چې بلډینګ پوره شوی دی، هغه کې اکوپمنټ پاکستان اوسه پورې ځکه نه ورکړی چې د افغانستان ډاکټرانو او د عملې او ټیم چې پکې تقرر شي نو الله به دا اکویپمنټ پکې ورکو. او پکې تاخیر دی وجې نه شو چې افغانستان طرفه چې کوم خلق تلیو پاکستان ته او د ټریننګ کړیو دا غوی تقرری بل چرته وشو نو د دې لپاره غوی اویلیبل نه.
له دې وړاندې هم پاکستانی لوړپوړو چارواکو د جلال آباد تورخم سړک د جوړېدو او په دې ولایت کې د ګردو شفخانې د فعالېدو پرانیستې کړې وي، خو وروسته هیڅ کار پرې ونه شو. دا ځل د ننګرهار ولایتي چارواکي ډاډمن دي چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د دې سړک کار به د یو کال په دننه کې سرته ورسوي.
د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، او سم د واځي سره سم تاسو ته اونې ذات تنظیم خبرونه پام کوو درورو چې زمون همکار امان الله ناصر درته جوړي.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زیم به کلم خود گورگین جمال میرچکه. نوگرانو روپی زده اسملی زده اوریدونکو د ټول نوران دی ومنی نور خوڅنلرو زمون دعاګانی، او بیا ومنی د میډیکل دو نمبر دوایانی، او بیا به کول حیران خان ومنی دو نمبر هغه اسملیانی چې اوس یې دی هم انجوای کوي د هغه دو نمبر اسملو دو نمبر کرسیانی. برداشت کوي پروډونو باندې دو نمبر گاډیانی د خرو ریډیانی د مچانو للاسه تکی توری مټایانی او جلیبیانی. برداشت کوي د خار بند ګټران او بند نالیانی د سیاستدانانو سرناوی او د پوډریانو چالاکیانی د سرکاری ټیچرانو غیر حاضریانی او د زړو گاډو پنچریانی. ادا کی د پولیسو چای پانیانی او چای پاچانی، او انتظار وکی د روانی دی د اغواکارانو پرچانی. الکو فرمایشونه پوره کی کنی درغلی د مور خیراوی او د بیگم صاحبه پیزار او چای دانیانی. جنگ جګړه پیغورونه او نادانیان. نوگرانو سرگردانو او ناتوانو او ریدونکو بریکنگ نیوز ده چې حیران خان او د ملګری د نوی ملک ناپرسان د جوړېدو نه سمدستي روستو یواری بیرته هغه اسملی ته تشریف وړی دی چې به کولې د خپل د دوه نمبره او د دهندلی په سبب جوړه شوې ده. راشئ چې د ده سره په همدې حکله خبرې وکړو. دا وخت حیران خان صاحب او توتکۍ چکري په سټوډیو ګډبړېشن کې ناست دي. د دوی سرنا ته غوږ او سپږمې شئ.
سر تاسو ویل چې مونږ نوی نظام جوړو، نوی ملک نا پرسان جوړو، دا به کله جوړوې؟
جوړ شو تو تکو نوی ملک نا پرسان جوړ شو.
نوی ملک نا پرسان کمه دی، چرته دی؟ کم ځای ده، چرته ده تبدیلی؟ هغه زوړ ښار دی، هغه لوډ شیډنګ دی، هغه زړه اسمبلی ده، هغه زړه ډاکوګان وی توبه سیاستدانان پکې ناست دي.
تو تکه ته خو داسې خبرې کوې لکه په سنگاپور کې چې ناست دی. تا ته خو معلومه ده چې زموږ دیسی سیاستدانان هر ښه کار د ځان دپاره کوي. او بیا تا د پښتو هغه مثال نه دی اورېدلی وای اول ځان بیا جان. نو ما هم اوله تبدیلي په خپل کور کې راوسته.
په کور کې
دی کینو کا کینه کې ګرسره یې مه کوه. د کومې ورځې نه چې ستا ورینداره ریفام خان کور ته راغلې ده، زما په کور کې تبدیلي تبدیلي راغلې ده. کور مې د نوي سره ریفام شو کنه. په ما کې په خپله ډېره لویه تبدیلي راغله کنه.
اوهو، موږ ستا او ستا د کور تبدیلي څه کوو؟ دا راته ووایه، په ملکې ناپرسان کې به کله تبدیلي راولې؟
بیو کوفی، چې په ما کې تبدیلي راشي، زما په کور کې تبدیلي راشي، نو به په ملک کې اتوماتیکلی تبدیلي راځي کنه.
څه تبدیلي راغلې ده په تا کې؟
کمال کوي، ایسې ویسې تبدیلي پخوا ستا یاد نه شي. څنګه درنې به مې کولې او څومره اوږدې به مې کولې، څنګه جلسې به مې کولې او بیا څومره درنې به مې کولې، په اسمبلۍ به مې حملې کولې، په ټیویانو به مې څنګه توبې کولې. د واده پسته په دې کې څومره تبدیلي راغلې ده. د واده د مخه به مې نیمه تنخوا په ایزي لوډو کې، شپه به مې په للې للو کې. اوس د واده بعد، د واده بعد شکر الحمدلله سترګې مې رڼې شوې، عقل مې کار شروع کړ، پاتې درنې شوې، احتجاجونه او جلسې شوې، ختمې جګړې او پډې شوې، واپس استعفې شوې، د اسمبلۍ یخې سایې شوې، کرسۍ پستې پستې شوې، تنخوا شروع بادام او پستې شوې، د خلکو سره هیرې وعدې شوې، سرکاري دعوتونه او دورې شوې، ګرمې ګرمې پراټې او یخې شوملې شوې.
ها، نو دا ټول درنې جلسې او جلوسونه تا صرف د خپل واده د پاره کول؟
نه نه نه، صرف د ځان د پاره نه، بلکې زه خوس میخ رشید او التواف حسین ته هم دا مشوره ورکوم چې که غواړی تاسو هم په آرامه شي او د ملک ناپرسان خلک هم په آرامه شي، نو ودونه وکړي، خپل کورونه هم آباد کړي او د نورو کورونه هم آبادېدو ته پرېږدي.
نه، د دې سره د واده څه تعلق دی؟
های های های، تو تکو دا زما تجربه ده چې کم سړی په لسو لسو پهلوانانو نه غزارېږي، هغه ته واده ور وکړه. داسې به غزار شي او داسې به بېزار شي او بیا به داسې خواروزار شي چې نه به د اخوي او نه به د ټوخ. بس ټوله ورځ به پروت وي، یا خو به مچان پر ګونېږي او یا به بیا پیغورونه غیبتونه او سینډلونه پر اورېږي. او که دا دواړه نه وي، نو بیا به په یو زاړه سایکل سپور او یو زړه ټوکرۍ په لاس کې د الوګانو ټرماټرانو ټیپرو او د الونو د قیمت تپوسونه کوي.
آخه، اوس به ته څه کوې د ناراض شریف سره په اسمبلۍ کې؟
رور دی شریف زمونږ رور دی شریف زمونږ رور دی.
ها، دا څه وې؟ هغه خو ستاسو تر ټولو لوی دښمن وو.
های وای، ما چې میګه دمبوره چې میګه، دماغ می کار نه کوو، په سترګو می پردې غوړېدلې وي. دو نیم کال مینا حق ضایع کړو. کشکی ما هم د مولانا فضل ایران رنګه د محبوب خان رنګه د وزیر اعظم نارا شریف نه منه نیولې وای، نن به مې شل سره ګوتې په غوړو کې وای.
اسکیوز می، ګوتې لس وی.
ولی بابی ریفام خان دې هېره شوه؟
نه، دا د بابی نوم ریفام خان ولیده.
ولی دا زه څومره ریفام کړم، نو خو ریفام شو کنه.
اخه دا ستا او د التواف حسین صاحب ډېره زړه دښمنی روانه ده، دا ولی؟
تا نه دي اورېدلي چې خورایې د ماما د مینې دښمن وي؟ هغه زما ماما دی. ماما دی ماما، ماما دی ماما دی ماما دی ماما.
نه، دا ستاسو په جګړه کې بیا خورایې او ماما لکه مراغې.
ولی ته نه یې خبره، التواف حسین صاحب زما ماما دی کنه. ماما دی ماما، ماما دی ماما دی ماما دی ماما.
ها اغه څنګه؟
زما مور هم دا غوی د کلی نه راغلې ده، نو ماما خوشو کنه.
توبه 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 ګرانو او نادانو ملګرو، د سیاست دانان خو ټول سره رشته داران دي، ځکه خو یوې خواته دوی او بلې خواته خوار و زار عوام دي.
نو ګرانو او د سیاست په ګرداب کې راګر شوي اورېدونکو، تر څو پورې چې مونږ او تاسو ټولو د سیاست ایک دونی دونی او دو دونی چار نوي زده کړي، دغه رنګه به په جال کې راګر پراته یو او دغه لوبې به راباندې کېږي. په همدې موضوع باندې نن یو سیاست ځپلی شاعر مونږ خپل سټوډیو ته رابللی دی، یو مثال به تاسو اورېدلی وي. اکثره سیاستدانان یې استعمالوي چې رضیا غونډو مې گیر گئی. دا شاعر رضیا خو نه ده، البته یو شریف انسان ورته ویلی شي. نه نه نه، هغه شریف نه، دا نه نارا شریف دی، نه شیرباز شریف دی، نه بابرا شریف دی، بلکې یو عام سیده او ساده شریف سړی دی. دی به خپل کلام په ترنم کې تر تاسو پورې درورسوي. تاسو او شاعر شریف علی خان شریف.
های که زه شریف نه وی او بیا دبل شریف نه وی، نو نن به خواروزار نه وی. نو زما رنگ خواروزار او شریف اوریدونکو، د عرفان خان اغه غزل خو به تاسی اوریدلی وی چې وای لخو مزرگی تر نیجدی نوی، لخو متر منز فاصلی نوی. ما هم په دې مځکه یو غزل جوړ کړی ده په ترنوم کې ملاحظه کې. دلته که قانون د توپنچې نه وې، زما رنګ شریف به پورتړې نه وې. دلته که قانون د توپنچې نه وې، زما رنګ شریف به پورتړې نه وې. زهم منیسټر او سنیټر بوم، زهم منیسټر او سنیټر بوم. دلته کې رواج د لفافې نه وې، زما رنګ شریف به پورتړې نه وې. زکه هم غوړ جبه او چالاکم، زکه هم غوړ جبه او چالاکم. خوار چوکی داری کی بدش پی نوی، زما رنگ شریف به پورتړی نوی. زبا هم د دوی رنگ پر مخ وم، زبا هم د دوی رنگ پر مخ وم. پکور کی زما کدوی مینی نوی، زما رنگ شریف به پورتړی نوی. دلته که د علم پوهې قادر و، دلته که د علم پوهې قادر و. زترشا او مختب بوزی نوی زمارنگ شرب پرتڑی نوی زمان نسب مدام لبادو ڈاک نو زمان نسب مدام لبادو ڈاک نو هرش پاک کور کی پٹاٹے نوے زمارنگ شرب پر تڑے نوے کشکی میرشتیا کم دروغ دیر ویل کشکی میرشتیا کم دروغ دیر ویل پسٹ بخوڑلی می ڈنڈے نوے زمارنگ شرب پر تڑے نوے ما بطری نصر صدق کرده و ما بطری نصر صدق کرده و یارک دیستریگی ده میره نوه زمارنگ شرب پر تڑه نوه ما بد مجنون ریکارڈ مات کرده و ما بد مجنون ریکارڈ مات کرده و گرانیک په عشق دا خرچې نوی زمارنگ شریب پر تړې نوی ای ناسار کشکی ٹیک دار ویت ای ناسار کشکی ٹیک دار ویت اس بل غڑه اول چپخی نوی زمارنگ شریب پر تړې نوی دل تک قانون د تو پنچه نوی زمارنگ شریب پر تڑی نوی او پام کوا ای شریف نو شریف بدماش فیلم مکتلی ده او شریف نه شریف بدماش او پام کوا کنی کنی درق لسکان او دنده پام کوا
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.